یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې اوري چې اجرائیه ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. تر یوې بجې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. خبرونه له رضوان مراد ناوړی.
زلمی خلیلزاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد دا خبرې د جمعیت ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره له لیدنې وروسته کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي او په غزې تراړه کې په تاوتریخوالي کې پر 9 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې نږدې دي او تمه ده چې ژر سوله رامنځته شي. ښاغلی خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکی او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف سره هم لیدلیو. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه لږ مارل کېدو وروسته دوهم وار دی چې افغانستان ته ځي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او ځینو نورو خلکو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره لاره هواره شي. ښاغلی خلیلزاد چې مخکې وار هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته تللی دا وار بیا له همدې سیمو کتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په غزنی ولایت کې د امنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شوراویان طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت امر شوی څو په غزنی کې مزکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي عملیات وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
دا غزنی امنیتی چارواکی تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په یو برید کې لس افغان کمانډو ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپلې اندېښنې هم ورسره شریکې کړي دي. په ګردیز کې د 600 متر مکعب ظرفیت لرونکي څښاک د اوبو د ذخیره ساختماني چارې بشپړې شوې او د 4500 کورن لپاره د څښاک اوبو د رسولو د شبکې د فعالولو چارې هم پیل شوې دي. په پکتیا کې د اوبو رسولو ادارې مسؤلان وایي د دې شبکې د جوړولو لپاره د افغانستان مالی وزارت 200 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. دغه شبکه به د ګردیز ښار په دننه کې د 4.5 کیلومتر په اوږدوالي هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي چې د ګردیز ښاري ماستر پلان له مخې پکې کورونه جوړ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون 9 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وشل شوی دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وشل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې مشر ازیدین القسام د یو قمندان په ګډون 9 فلسطینیان هم وشل شوی دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربند په اړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تېره اونۍ قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د څو اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب لا معلوم نه دی. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني وبلل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي چې دا انتخابات د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي دي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه به ټینګار کوي چې د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دې سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منسک د اوربن له موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د اوکرين د ختیځ په جګړه کې چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پیل شو، تر اوسه پورې 300 کسان وشل شوي دي. او د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد عملیات پیل کړي دي. تیره میاشت د عملیات پلان شوي و، خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې دیموکراتیک ځواک چې کوردان یې مشري کوي وایي په دې رسور سیمه کې د دوی ځکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوالو ائتلافونو سره او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل شوي چې هدف یې له ترکیې سره پر پوله د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې ځکني عملیات بند شوي و، خو په دې رسور سیمه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه دوام لري.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي azadiradio.com. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایي ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار راولي چې لا یې هم ترورستانه ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مسلح افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های تروریستی است.
یو تحلیلگر مو پوښتلی چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر څه پیغام لري؟
اوس خلیلزاد راغلی ده چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان سوله منزل ته رسولی شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپانو ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. زما حق زما رایه اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبریږي چې د انتخاباتو پر موضوع پکې بحث شوی.
نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پیشمنه کړی ده باید نهایي کې.
تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. اجرایی ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لا یې هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د دغه ریاست مرستیال ویان دا خبرې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف د سیمې په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله بحث کړی دی. بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په دې اړه نور جزئیات له ده څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري ته راوبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
از دید ما مهمترین بحث
دی وای زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو لري او په هغو هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمو ځینې نورو هیوادونو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغانستان او سیمه یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لنډ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي 13 ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له حدسو مننه وکړه. دغه شان خغلی خلیلزاد 13 ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه د ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیری میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډیره جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو خو با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډیر قوي او ډیر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري. د افغانستان په اړه باندې د امریکای نه مغوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کړي او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک له لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کړي.
خغلی صدیقی د غشان لزلمی خلیلزاد وغوښتنه لري چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې پاړه بین الافغانی خبرو ته وحسوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
موردل چې د افغانستان اجرایی ریاست وي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. د نړیوالو چارو ځینې تحلیلګران وایي د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د تیر هغې پرتله ډیر مهم او د پام وړ دی. د دوی له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې خلیلزاد به دا وار د خپل تیر سفر نتیجه اخلي او د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي ګامونه پورته کوي. نوموړي اجمل تورمان ته وویل
خلیلزاد په لومړي سفر کې د خپل ماموریت د معرفي کولو په خاطر باندې د اړوندو خلکو سره ولیدل. د افغانستان حکومت ته د ترامپ پیغام ورساوه، طالبانو ته د امریکا د تعهد خبره ښکاره کړه. هغه هیوادونه چې افغانستان په جګړه کې او یا هم په راتلونکي سوله کې نقش درلود هغوی ته یو تعارفي پیغام ورکړل، هغوی سره ناستې وکړې، هغوی ته د نو حالاتو جاج ورکړ. ولی په دویم ځل کې فکر کوم چې دا ځل هغه بنیاد چې خغلی خلیلزاد یې خود دی پر هغه باندې تعمیر د جوړولو تکل لري. دا ځل فکر کوم چې تر ډیره حده پورې وضاحتونه رامنځته شوي دي. کله چې نوې ماموریت پیل کیږي او هغه د افغانستان د جګړې سولې ماموریت پیل کیږي، په هغه حتما د افغانستان حکومت خپل سیاست د طالبانو د رهبرۍ مسله، د پاکستان د اوږد مهال استراتیژي بدلونه او په سیمه کې د نورو هیوادونو چې هغه په راتلونکي نقش لري هغوی ته د فکر فرصت اوس خلیلزاد راغلی دی چې د هغوی نتیجه واخلي، د هغوی ارزونه وکړي او په عین وخت کې په هغه عملی قدمونو باندې مخکې لاړ شي چې هغه افغانستان ټول منزل ته رسولی شي. نو
فکر کوي خغلی خادم چې خلیلزاد باید په هغوی وادونو باندې د ځل فشار زیات کړي کوم چې په طالبان نفوذ لري او کولای شي طالبان د مذاکرې میز ته کینوي؟
خغلی خلیلزاد باید خپل سفر دازل په دریو کټګوریو باندې وکړي یا تلاش وکړي چې درې رقم خلکو سره وګوري. یو هغه کسان چې افغانستان په جګړه کې نقش درلود، یو هغه کسان چې د افغانستان په سوله کې به نقش پدې، او دویم هغه هیوادونه او یا هغه شخصیتونه چې هغه تر اوسه پورې ناپېلي وو ولې د افغانستان په جګړه او سوله کې نقش درلودلی شي. دا تل باید دغه هیوادونو سره چې جګړې تمویلوله یا د جګړې طرفدار وو هغوی ته باید ډېر واضح دریځ ښکاره شي. د ټرمپ چې نور دلته د ټرمپ او د هغه د استراتیژي د دغه هیوادونو په وړاندې باندې سری کرښې دي. که یو قدم هم نور پورته کوي د جګړې د تداوم لپاره، نو امریکا به د خپل حیثیت د ساتلو په خاطر باندې د هغوی په وړاندې باندې اقدام کوي. هغه هیوادونه چې هغوی په سوله کې نقش درلودلی شي هغوی باید متحرک شي، هغوی ته باید پیغام ورکړل شي، او داسې یو چوکاټ چې په هغې کې هغه هیوادونه چې سوله کولی شي هغوی باید خپل روښانه دریځ خپل پکې ولري. درې مغه هیوادونه تر اوسه پورې لا غیر فعال او په عین وخت کې ویده پاتې وو. د هغوی د ویښولو د هغوی ته د ډایرکشن یا د رهنمایۍ د ورکولو مسؤلیت او ماموریت باید ښاغلی خلیزاد ولري. نو فکر کوم چې دا ځل به مسؤلیت او ماموریت د پخوا په نسبت باندې فرق ځکه وکړي شاید هیوادونه پر برخو برخو باندې وویشي او هغوی ته خپل مسؤلیتونه ولري.
بله ښاغلی خادم، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی خلیلزاد په کابل کې له یو شمېر شخصیتونو سره هم کتلی دي، له یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره، فکر کوئ چې دا شخصیتونه تر کومه پورې د افغانستان د سولې برخه کې اغیزمن دي چې له دوی سره کتلی؟
افغانستان غوندي یو دودیزه ټولنه چې هلته دودی سیاستونه او سپینګری سیاستونه ملي سیاستونه حتی پر مخ باندې وړي، دا غوی سره بحث کول ډیر زیات اړین او مهم دي. ول تر ډیره مهمه خبره دا هم ده چې دغه سپینګری یا دغه جهادي رهبران یا دغه مشران یا په هر نامه چې تاسو یادوي، دوی په شکل لاس کالو باندې افغانستان یا په ناورین کې او یا هم پر غیدا کې نقش درلود. نو په دوه حالاتو کې دوی کې دغه تیر تلويخ کاله تاسو سابقه وګورئ او یا هم کثیره تلس کاله سابقه وګورئ، په تمام معنا باندې افغانستان په قضایاو کې تر زنګونونو ډوبو. نو د دوی سره ناسته کول د حکومت نه علاوه دا یو مهم ټریک دی.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم وصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په هرات ولایت کې د زعفرانو دوه ورځنۍ نندارتون پای ته ورسید. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي د دغه نندارتون د جوړولو هدف د زعفرانو په کښت او تولید د بوختو کسانو هڅونه او دغه کرنیز محصول ته ښه بازار موندنه ده. د ښاغلي احمدی په خبره په هرات ولایت کې سږ کال څه باندې 12,000 ټنه زعفران تولید شوي چې له ښه کیفیت نه برخمن دي. دی وایي په دغه ولایت کې په 6,000 هکټاره ځمکه زعفران کرل شوي چې له لارې له زرو ډیرو کورنیو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د هیواد 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدیږي چې په دې برخه کې 8 ټولنې او 1 شرکتونه فعالیت لري. دا په هرات ولایت کې د زعفرانو سلورم کلنۍ نندارتون چې په 28 غرفو کې د دغه ولایت زعفران پکې نندارې ته ښودل شوی وو. د ختیځون د لبنیاتو شرکت مسؤلین وایي د لبنیاتو د راټولولو پروسس او پلور لارې هر میاشت 4 میلیون افغانۍ آی ترلاسه کوي. د دغه شرکت مسؤل خالد خان وایي له یادو عوایدو 3.5 میلیون مالداران ترلاسه کوي چې د دوی په اقتصادي مثبت اغېز کړی. خغلی خان وایي د ختیځون د لبنیاتو شرکت له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو نه شیدې راټولوي او په دغه شرکت کې ترې معیاري مستې، پنیر، قیماق او کوچ جوړوي او په مناسبه بیه بازار ته وړاندې کوي. دغه شرکت په 1995 مریز کال د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شو چې هر ورځ تر 15,000 لیټرو پورې شودې پروسسوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1,350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2,150 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,150 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 9.50 او یو لیټر ډیزل په 15.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. ازادي رادیو خبرونه روانه خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې هم د سیمې ځینو مسایلو ته کتنه کوو او د کابل چبراسپانه ته هم پام اړو. دغه راز د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو هم خبر وو. اوس ورځو غزنی ته. که هم د غزنی دولتي چارواکي له څو میاشتو په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې دغه عملیات دومره نتیجه نه لري. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی ځینې دینی عالمان، قومي مشران او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د دولت له لورې تش په نامو فیسبوکي او میډیایي عملیات ترسره کیږي، خو په حقیقت کې هیڅ هم نه ترسترګو کیږي. دوی وایي دولت سهار او ماښام په فیسبوک او نورو رسنیو کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبرونه خپروي، خو ورځ تر بلې پر ولایت امنیتي کړۍ راتنګیږي. ازادي راډیو ته یې وویل دولت په رسنیو کې خلکو ته له غزنی څخه خیالي جنت جوړ کړی دی چې دا د خلکو په خلکو کې خاور شیندل دی.
زما نوم عمر ایان ده، په غزنی کې مدني فعال یم. په غزنی کې خو چې تر کومه ځایه پورې موږ خبر یو، هیڅ داسې مؤثر او ګټور کار تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی، او تر ډېره پورې دغه عملیات چې دي میډیایي بڼه لري.
زه خپل مولوی سواد الباری امیت ارشاد حج اوقافو، موږ خپل په غزنی ښار کې وینو، د غزنی په ولسوالیو کې وینو، تر یو څه اندازې پر دوی عملیات چې کړي دي یو عملیات دي، خو په حقیقت کې واقعا دغه یو تبلیغاتي جنگ روان دی، یو تبلیغاتي عملیات روان دي.
بل لورته بیا په غزنی کې دولتي چارواکي د دوی په وینا پوځي عملیات فیسبوکي او رسنیز نه بلکې عملی اقدام ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل په غزنی ولایت کې ډیری پوځي عملیات ترسره شوي او شی لاسته راوړنې لري.
دندړو ولسوالۍ په میری ساحه کې د مخالفینو د نموشوي مرستیال والی پر ډلې باندې په لیوان کلي کې دیو موټر بم لمن زوړل، لیوان ته چیرمه په بله ساحه کې همداسې د قرباغ ولسوالۍ په میراک شاف کډی جمرات او ځینو نورو ساحو کې د وسوالو پر ډلو باندې هوایي بریدونه، دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کوتلې خارزار، د جاغوري ولسوالۍ په داوود، د ګیلان ولسوالۍ پر اسنه ساحو کې د وسوالو پر تجمعاتو باندې بریدونه، د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د شتام نتي ګواښون د لمن زوړلو موخه د تندر درې د عملیاتو ترسره کول او هغه عملی کارونه چې د عملیاتونو په ترس کې ترسره شوي دي، نو زه نه پوهیږم چې حقیقت او تبلیغات دغه خلک څه ته وایي.
که دولت په غزنی کې پوځي عملیات فیسبوکي او میډیایي نه بلکې عملی اقدام ګڼي، خو قومي مشر او په غزنی کې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال ازادي راډیو ته وویل له دغه عملیاتو څخه یې هیڅ لاسته راوړنه نه معلومیږي.
کیدای شي تر دې اندازې پورې فیسبوکي وي، ځکه دا څه نشته چې هغه باندې سړی باس وکړي چې دوی په دې عملیاتو په راسته کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم هغه ولري. د ورځې بیا امنیتي زیاتیږي، مشکلات زیاتیږي.
مدني فعال رحمت الله مرجان خیل وایي دولت خپلې هلې ځلې کوي خو پلان یې نیمګړی وي. عملیات وکړي، سیمه ونیسي، ماښام یې بیرته پرېږدي، خو د رسنیو له لارې خلک ډاډه کړي.
دولت هغه خپل هلې ځلې کوي، زه په دې باندې مطمئنه یم. دا چې بې پلانه حرکت کوي هغه د دوی خپل کار ده. دا تر ډېره بریده پورې حقیقت هم لري که عملیات په یو ولسوالۍ باندې ترسره کیږي که په یو لوی ادار باندې ترسره کیږي. بیرته دغه څو ورځو راپدې خوا نور لکه روزانه چې کړي په خپله مخه ځي، هغه صحه بیرته نام نه کیږي، بیرته مثلا هلته ماین ښودل کیږي، بیرته سړک اړول کیږي.
د دې تر څنګ ډېری نور کسان هم په غزنی کې له دغه میډیایي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي غزنی دا وخت له امنیتي لحاظه د هیواد تر ټولو ناامنه ولایت دی چې وسلوال هره شپه د ښار په دروازو کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د سولې پر حادثو او امنیتي مسایلو د کابل چپ رسپانو هم تبصرې خپرې کړې. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د امریکا د هڅو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مسکو په ناسته کې د ملي والی حکومت د رسمي استازو د نه ګډون سره سره دې ناسې په کور دننه او بهر د افغان کړکیچ سیاسي حل ته هیلې زیاتې کړې دي. ورسپانې لیکي سره له دې چې امریکا دې ناسې ته رسمي پلاوی نه دی استولی، خو د دې ناسې له پیل سره امهاله افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم سفر خي چې متحده ایالاتو هم خپل تحرک زیات کړی دی. ویسا د یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي چې امریکا له 12 کلنې جګړې وروسته اوس پریکړه کړې چې افغان کړکیچ ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې کابل ته د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د بیا سفر او له ولسمشر غني سره یې د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. انیسلی کې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې خلیلزاد ته ویلي چې افغان حکومت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې د افغانانو په مالکیت سوله راولي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته د خپل تازه ماموریت په لړ کې د خپل دوهم کاري سفر او دغه شان پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته ویلي چې د سیمې هیوادونو ته تر سفر وروسته به بیرته کابل ته راځي او نتایج به له ده سره شریکه بی. په سر مقاله که ده هم راغلی چې خاغلی خلیلزاد خپل دغه سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د تیر جمعې په ورځ مسکو د افغان سولې په تړاو د یوې داسې غونډې کوربه و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا، طالبانو او دغه شان د سیمې د لسو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د خلیلزاد ماموریت ستونزمن دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو تر ناسي وروسته زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل دوهم ماموریت پیل کړی. په سرمقاله کې راغلي نوموړی تېره ورځ کابل ته راغلی او له یو شمېر شخصیتونو سره یې کتلي دي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د مسکو په ناسته کې وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا امریکا ته یو ډول خبرداری و چې د دوی د ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې ناشونې دي، نو ځکه لیکي چې ښایي اوس دا ماموریت د خلیلزاد لپاره ستونزمن شوی وي.
د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې د نشوتو تر پیل وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښی او خپل هیواد ته ستون سوی دی. د غزه او اسرائیل په سرحد کې د نویو نشوتو پیښو دواړه خواوې اندېښمنې کړې دي چې له اوږدو جګړو وروسته د دوی ترمنځ غیر رسمي اوربند شي په خطر کې وي. احمد تکل د موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، پښتنه اوس دا وډړې چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به پاریس څخه تر ستنېدو وروسته څه وکولای شي؟
د اسرائیل صدر اعظم ښاغلی نتنیاهو د تېرې شپې د جګړو په دوام نن ناڅاپه خپل هیواد ته ستون شو. تر اوسه پورې پر لاره دی او کېدای شي چې په څو شېبو کې دی خپل هیواد ته ورسیږي. البته علت یې دا و چې د فلسطیني فعالانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د نښتو د هغو هڅو بریا په شک کې واچوله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د څو میاشتو نښتو د پای ته رسېدو په برخه کې رامنځته شوې وي. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن وویل چې نتنیاهو پاریس ته خپل سفر د همدې پیښې له کبله په نیمایي کې پرېښود او په پام کې ده چې نن به بیرته اسرائیلو ته ورسیږي. سالی صاحب، د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ دا نښتې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې حماس او اسرائیل د ګډ سرحد په اوږدو کې د څو میاشتې کړکیچ د کمولو په برخه کې هڅه وکړه چې یو لړ ګامونه د اړیکو د بیرته عادي کولو په برخه کې واخلي. په تېرو څو میاشتو کې فلسطینیانو هغه اعتراضونه پیل کړي چې په ترڅ کې دوی د غزې او اسرائیلو ترمنځ د موانعو د اغزن تار سره لدینه د اوختو هڅه کوي او ځینې اسرائیلیان په تیګو ولي، ځینو یې ټایرونو ته اورونه چولی دي او یا هم د اسرائیلي پوځیانو خواته لاسي بمونه غورڅوي.
بلې تکل صاحب، د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر رسمي اوربند څومره بریالی ګڼل کیږي؟
همدغه چې ما مخکې یادونه وکړه چې اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو لورو هڅه وکړه چې خپل اړیکې ښه کړي، همدغه د څارونکو په نظر د غیر رسمي اوربند پر لور یو د دوی اقدامات وو. د یادونه ورده چې د روان کړکیچ په څو میاشتو کې شاوخوا یو سلو اویا مظاهرچیان چې ډیری بې وسلې او ملکي خلکو د اسرائیلي پوځ په ډزو وژل شوي دي. د دې کړکیچ له دوام دره کېدو وروسته دواړو خواوو داسې وانګیرله چې ښایي د یو غیر رسمي اوربند وخت رارسېدلی وي، او ځکه خو دواړو خواوو یو لړ اقدامات هم وکړل. تېره اونۍ اسرائیلو قطر ته اجازه ورکړه چې د شاوخوا 15 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې مواد غزې ته چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه ده واستوي، او حماس هم د سرحد په اوږدو کې خپل اعتراضونه راکم کړل. د اسرائیلو پوځ وایي چې د غزې د تړانګې په جنوب ختیځه برخه کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو اسرائیلي افسر وژل شوی او یو بل برسیران ټپي دی. چارواکو ویلي چې دا مرګ ژوبله د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو د تبادلې پر مهال پیښه شوې ده. البته دا د نن سهارنۍ پیښې د جزئیات د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. فلسطینیان وایي چې په دې نښتو کې د دوی له لوري 9 کسان وژل شوي دي چې 15 پکې د حماس وسلوال دي.
ډېر مننه له احمد تکل څخه. مو وردل چې د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې تر نښتو وروسته فرانسې ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښی او خپل هیواد ته ستون سوی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین غواړي چې له امریکا په تقلید د ټکنالوژۍ په ډګر کې بل ګام واخلي. نور لیسمت څاروان.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلان ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ به سپرلی له واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل ګاډي اوسنی واټن 215 مایل دی. حاضر دمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپله ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړي کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه